او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دال او څنګه نه ما ودا ازادي رادیو ته د سترو زور می دال ور کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ایران یو شمیر امنیتي چارواکي د دغه هیواد په دوه ولایتونو کې د څباندې 1350 افغان کډوالو د نیولو خبر ورکوي. د دغه افغان کډوالو لړډلې څباندې 1130 تنه چې ایرانی چارواکي بهرنیت بابولي د ایران په کوردستان ولایت کې او 260 تنه د دغه هیواد په هرمزګان ولایت کې نیول شوې دي. د نیول شوې او شړل شوې افغان کډوالو کورنۍ په دغه هیواد کې له ناوړ وضعیت څخه شکایت کوي. نور جزئیات سنا ککړ په دی راپور کې.
پیران کې د بیا اسنادو کډوالو د نیولو او شړلو په دوام د دغه هیواد یو شمیر امنیتي چارواکو په دې ورستیو کې اعلان کړی چې د دغه هیواد په کوردستان او هرمزګان ولایتونو کې 1325 افغان کډوال نیولې دي. د ایران د کوردستان د پولیسو د قومندان ځایناستي لطف الله درابي وویل چې د دغه ولایت امنیتي او سرحدي ځواکونو د کډوالې طرحې د اجرا پر مهال 1120 افغانان چې د اوسېدو اسناد یې نه درلودل او ایراني چارواکو یې بهرني ادباب بولي نیولي او د قضیې تر ثبتولو وروسته یې قضایي څانګې ته سپارلي دي. د ایران مهر خبري اژانس د امنیتي چارواکي په حواله ویلي د کوردستان اوسېدونکو ته یې خبرداری ورکړی چې دندو ته د افغانانو لګمارلو ډډه وکړي او هر هغه څوک چې افغانان استخدام کړي سزا به ورکړل شي. په ورته وخت کې د ایران د هرمزګان ولایت د قشم ښار د پولیسو مشر علي اکبر مرادي د پنجشنبې په ورځ د دې هیواد خبري اژانس ایرنا ته وویل چې امنیتي ځواکونو په تیرو لسو ورځو کې 260 تنه افغان کډوال نیولي او اړوندو مراجعو ته یې سپارلي دي. ښاغلي مرادي هم دغه شان په افغان کډوالو د ملکیتونو د پلورلو او ورته په کرایه ورکولو او دغه شان په کار کې د دوی د ګمارلو په اړه خبرداری ورکړی او ټینګار یې کړی چې له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. په ورته وخت کې د نیول شویو او شړل شویو افغان کډوالو کورنۍ په دغه هیواد کې له ناوړه وضعیت څخه شکایت کوي. د یو افغان کډوال پلار حبیب الله چې په ناقانونه توګه ایران ته د ننوتو پلان درلود وایي چې د خپل زوی له وضعیته هیڅ نه دی خبر.
ما یو زوی درلود چې مزدورۍ ته مې ولېږه، خو اوس بندي دی. خدای دې وکړي چې خوشي یې کړي. موږ د ډېرې بېوزلۍ له امله لېږلی و. مشر زوی مې و
او بایلې خدا رایي کړی مېشي.
یو بل افغان کډوال محمد چې په دې وروستیو کې په تهران کې نیول شوی و او افغانستان ته شړل شوی دی، دا کوي چې د کډوالۍ قانوني اسنادو درلودو سره سره د ایران د پولیسو لخوا شړل شوی دی.
ما سره کار بود، ما سره کار ما را گرفتن.
زه په کار کې ونیوله، مسناد مې هم درلودل. چیرې چې یوړو ډیر بد ځای وو، په یوې کوټه کې څو کسان سر په سره چولی وو. په یوې شپې ورځې کې یوازې یو وخت ډوډۍ ورکوي، هغه هم سمه نه وي. چې ولاړ شي درنه پیسې اخلي چې 2-3 زره افغانۍ کېږي. له کډوالو سره چلند هیڅ ښه نه دی.
خورده خوب ندارن همراهی مهاجرین.
د ایران حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې دا 10 زره بهرنیو بندیانو له ډلې ډېری یې افغان کډوال دي. تیران حکومت په دې وروستیو کې د بې اسنادو افغان کډوالو د نیول او شړلو بهیر چټک کړی دی. تیران ځینو ښارونو ته د افغان کډوالو ننوتل هم منع شوي دي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د ایران حکومت هره ورځ له 3 زره څخه تر 4 زره پورې افغان کډوال افغانستان ته ستنوي. د ایران حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې په دغه هیواد کې شاوخوا 5 میلیونه بې اسناده افغان کډوال میشت دي چې ټول به یې وایستل شي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم. پا افغانستان که چرنگ ده ناولونو تاو ده شوی بازارونه پسی غریده ای او پرخیده شی. علم گل سحر وای
لکه څنګه چې مشاعری لرو، کله کله ناول لوستنی یا ناول باره کې بحثونه غونډې ولرو، د کره کتنې غونډې ولرو.
د جرمنی پښتو قاموس په دوهم چاپ کې 15000 لغاتونه زیات شوی. د دې اثر له مؤلف ډاکټر اکرم ملک جی سره شخې ده.
پایل نه تر پایا پورې په لومړي چاپ کې خل کالا کار وکړ او دا دوهم چاپ لپاره لس کاله مې کار کړی دی.
د ویل ډورانت د یو ژباړل شوی کتاب له محتوا مو خبرو.
د حکمت او فلسفه ودانی کتاب کوزه پښتو ژبه ته شاغلی نیاز محمد نثار صاحب را ژباړل دي.
شعر لرو
ته ورته سپرنو ستورو مینا سنور ستاله لیتا نګورم اغه.
د فیصل ځلان یو کیسه هم در سره شریکو.
موټر می د سړک پر څنډه د لوی ونی سیوري ته درولې. خپل چوکۍ می خښاته کړې د ډډه می راګولې. د موټر خې خې می خښاته کړې.
د خبرونه په پیل کې د ناولونو پاړه په افغانستان کې د ناول وستون کې زیات شوې دي. د مازیګر کتاب پلورنځي مسول عزت الله ثواب وای چې تر نورو کتابونو نن سبا د ناول پیرودونکي زیات دي.
ناول په خام ډیر زیات لوستونکي لرله. اوس وخت کې نسبت نورو مسلکي علمي کتابونو ته ناول بازار خده، یعنی ناولونه ډیر لوستونکي لري.
ورته خبر په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسول نجیب الله زیرک کوي.
د ورستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات للی خصوی دی. بیا بل خصوص د دې جمع په وخت کې خلک له نورو کارو وزګار وي، نو کتاب لوستنه ته مخه کوي. د دې برخه کتابونه چاپ هم خوي، ځکه دغه برخ کتابونه عام لوستونکي ډیر لري. نو عام کسان چې ټولنه کې هغه ډیر وي، هغه دکاندار وي که محصل وي که دهقان وي یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصروفیت ولري، هغه که علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي، بالخصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
د ناول لوستونکي په نور نړۍ کې هم کم نه دي. علت یې شاید دا وي چې لوستونکي غواړي د نورو خلکو د ژوند له تجربو سره آشنا شي. د ناول د کرکټرونو په خوشی کې ممکن لوستونکي ځان شریک احساس کړي، په غم کې څه غمجن شي او په هیجان کې احساسات شي. د ازادي راډیو مجلې په غو راپور کې چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې مخبور کړ، په هغه کې یو شمېر لوستونکو وویل چې له ناول زده کړه کوي نو خوشی شي. لدې ډلې د فرزانی پنوم د پخمان له اوسیدونکو څخه ور،
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي. ډېر څه ترې زده کوم. هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختوري په نور ویني، کم بختوري په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو د قصه راسن موږ ته یو تجربه راکوي چې دغه کار دغه څه خده دا بد ده، که داسې وکم ښه به وي، که داسې ونه کم نو بد به وي. کنه مکمل یو تجربه موږ ته راکوي. نو دا ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه د اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کوم، کنه بیا پس لغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد و. نه، په همدې قصه کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولای شم چې زر ورته جواب ورکم. او بل نه چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري، کنه موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عناناتو سره بلدوي، یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډیروي، یا دا چې موږ خوان ترې اخلو چې کله یې لولو.
د ناول ډراماتیک طرز په خپل هڅون کې دی. یوازې د حقایقو بیان ممکن لوستونکي ستړي کړي، لکه یوازې په خیال اعتقاد چې لوستونکي له حقیقت لري کوي. ناول د خیال او حقیقت ګډول دی. د مینا او جګړه پونم د ناول لیکوال او شاعر علم ګل سحر ازادي راډیو مجلې ته په دیاړه چې ولې پورسوي کې د ناول مینوال په افغانستان کې زیات شوی دی وویل.
خو موږ په خپل ژبه کې شو ناولونه درول دي، یا حتی نه درول ک یو نیمو عام نو ډیر ته خلکو پر نو رسیدلی. پورسوي کلونه کې په تیرو شلو کلونه کې دوه سیزو کې لنی کمرغه د موږ افغان لیکوالو په پښتو کې شایسته ناولونه ولیکل، د ناولونو ژباړې وشوې. تر ډېره دا خلق تورشه دلته تخپل وسه یا تر ولایتونو کې نشاطي موسسي فرهنګي ټولنې دغه تر خلکو پورې ناول نه ورسول او فرهنګي ټولنې ادبي بهیرونه چې زیاترو ولایتونو ولسوالیو کې دي دوی د فرهنګیانو ترمنځ د مطالعې د مینهوالو ترمنځ ډېر نقص درلود چې د ناول او مجموع کې د مطالعې فرهنګ عام کې د افغانستان کې دغه ټولنیزې رسنۍ هم په دې کې نقش لري. خلک خبریږي کله چې یو ناول چاپ شي خلک خبریږي خلکو ته رسیږي بیا یې کوشش کوي چې په لاس یې راوړي. رادیوګانې تلویزیونونه ادبي خپرونې لري خلک د هغوی له لارې یا خبریږي یا یې یوه برخه او محتوا نه خبریږي نو کوشش کوي چې ناولونه لاسته راوړي مطالعه یې کړي. مګر ډېر داسې ناولونه مثالونه شته چې یو ناول چاپ شوی دی او په ډېرو کمو یوه هفته کې دوه هفتو کې خلاص شوي دي او بیا نور چاپ شوي دي.
یو شمېر کتونکو په دې نظر دي چې ناولونه خلک د ورسنیو ستونزو له فشارونو یوې بلې دنیاګۍ ته ذهنن ورولي چې دا د هوسایي سبب کیږي. ځینې ناولونه لوستونکي له یو کلتور او یو تاریخ سره آشنا کوي. د ځینو ناولونو له لوستو وروسته د لوستونکي تخیل پیاوړی کیږي او ښه ناولونه لوستونکي ته د ژوند په بیلابیلو برخو کې د فکر کولو فرصت برابروي. دې ته هڅوي چې ژوند ته بیا فکر وکړي، ځینې منلي نامنلي کړي او ځینې نامنلیو ته د منلیو په سترګه وګوري. لیکوال او شاعر عالم ګل سحر په افغانستان کې د ناولونو د ودې لپاره د ادبي بهیرونو د هڅو پراخیدل ګټور ګڼي.
کار د کوشش وشي زموږ لیکوال نوی چې په دې برخه کې تجربه لري کتر نورو برخو ناول ته ډیره توجه وکړي. دا هم ټولنې ته ګټه لري هم لوستونکو ته ګټه لري. زه فکر کوم چې مګه د ناول لوستنه لکه څنګه چې مشاعري لرو کله کله له ناول لوستنه یا د ناول باره کې د بحثونو غونډې ولرو د کره کتنې غونډې ولرو او همدا ډول کوه کولای شو د ناولونو په برخه کې سیمینارونه او فستیوالونه جوړ کړو تر څو خلک ورسره عادت شي. همدغه ډول د کره کتنې برخه مهمه ده چې زیاته شي او توجه شي ښه ناولونه وپېژندل شي خلکو ته. د ناولونو په برخه کې تیوریکي کار کوي شي. یو شمېر لیکوالو په دې برخه کې شي لیکنې کړي دي چې د مبتدي لیکوالو لپاره یو رهنما ده. نو موږ کولی شو چې په دې برخه کې کار وکړو په ادبي ټولنو او ادبي بهیرونو کې. د ناول په برخه کې باید لیکلو د معیارونو د زده کړې په برخه کې باید توجه.
ناولونه په ټوله نړۍ کې ډېر اهمیت لري. له 1900 کال راهیسې چې د نوبل د ادبیاتو جایزه ورکول کیږي شاوخوا 50 لیکوالو د خپلو ناولونو له امله دا جایزه ګټلې دي. د ناول د اهمیت له امله په نړۍ کې د دې ژانر د ودې لپاره هڅې کیږي. تازه یوې د سعودي عربستان دریاس په لمن کې د درایه په سیمه کې چې له پلاسمینه تقریبا 40 کیلومتر لري پرته سیمه ده د ناول فستیوال دی چې د جنوري له 10 د فبروري تر 8 ادامه پیدا کوي. په دې فستیوال کې تر 1.5 کسان چې د ناول له اصول او نقد سره آشنا دي ویناوي کوي او تر 50 ډیر خبرندوی ټولنې په دې فستیوال کې خپل چاپ کړي ناولونه ننداري تشتي. د سعودي عربستان د رسنیو د راپورونو لمخې د ناول د فستیوال په سیمه کې تر ټولو ستر یو دی چې په دې کې یو شمېر کسان لیکوال په بحثونو کې برخه اخلي. د ناولونو لیکوال د خپل ناولونو د لیکلو تجربې له نورو سره شریکوي. کیسې لبستل کیږي، د موسیقي پروګرامونه وړاندې کیږي، د جنو ناولونو کیسې د انیمیشنونو په ډول خبريږي. کومې کیسې چې په فلمونو بدل شي ودي هغه فلمونه ننداري ته وړاندې کوي او د سټیج په سر باندې د جنو ناولونو د کیسو ننداري هم لیدونکو سره شریکيږي. د دې ترڅنګ د ناول وستلو لپاره بیل آرام ځایونه په پام کې دي. د لیکوالو لوري نور خلکو ته د خپل ناول د ورکولو لپاره یو تالار هم ځانګړی شوی دی.
آزادی رادیوئی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
جرمنی پښتو قاموس دوهم چاپ خپور شو. د ډاکټر اکرم ملک زیته جرمنی پښتو قاموس په دوهم چاپ کې 15,000 نوي لغتونه زیات شوې دي. د دې قاموس په لومړي چاپ کې چې په 2009 کال کې خپور شو 15,000 کلمات ځای شوې او دوهم چاپ یې 40,000 کلمات لري. د شغل ملک زیته جرمنی پښتو قاموس لومړي چاپ ته د جرمنی ولسمشر د جرمنی ستر نشان ډالې کړی وو او د افغانستان په خاني ولسمشر اشرف غني د میر بچه خان د مډال وړ ګڼلې وو. خو د شرایطو له بدلېدو سره تر دې دمه هم ډاکټر ملک زیته دا مډال نه سپارل شوی. د جرمني پښتو قاموس لومړی چاپ 1014 مخه دی او دوهم یې په 1410 صفو کې خپور شوی دی. څه شي ډاکټر ملک زیته دیته هڅولې چې په زرګونو نور کلمات پورې قاموس کې ځای کړي؟ له دوی په واور
جبر صاحب په جرمنی کې نه بلکې په ټول دنیا کې ورځ په ورځ نوې لغات جوړېږي. نو زما ډکشنري د 2009 کال ډکشنري وه، د هغه رئیس ډېر نوې لغات جوړ شوي دي. نو د هغې تازه کول یا اپډیټ کول ضرور و. د بېلګې په توګه زه وایم چې ځینې لغات دي لکه اوس لایو سټریم وایه، پودکاست وایه، یا دا چې اپلوډ او داسې نور نور لغات نو چې موږ شي په جرمنی ژبه کې، نو دا لازم وو چې دا ډکشنري باید اپډیټ شي، تازه شي او لکه پراخ شي.
ډاکټر صاحب، د دوو ژبو په قاموس کې ممکن وي ستونزه دا وي چې د ګڼو کلماتو دقیقې معناوي په بل ژبه کې پیدا نشي. په تیره بیا چې یو ژبه د جرمني په څیر پرمختللې وي او بل د پښتو په څیر نسبتا شړله، دا ستونزه د ډیرو په باور ستاسو په لومړي قاموس کې حل شوې ده چې جایزې هم هغه د ګټلې دي، هغه سند کېدای شي. خو د نورو زرګونو نویو کلماتو له زیاتېدو سره خو دا مشکل باید نور هم زیات شوی وي، همداسې نه ده؟
بالکل همداسې ده. ډېر لغات دي چې په جرمني ژبه کې شته خو د هغې معادل پښتو کې نشته. نو چې معادل یې نشته نو مجبور سره دا لغت تشریح کړي. د بېلګې په توګه وایم چې موږ په جرمني ژبه کې دا یو لغت اوپسیون چې انګلیسي کې اپشن ورته وایي، دې دپاره کوم خاص لغت نه لرو. یا دا چې کمپرومیس چې انګلیسي کې کمپرومایز ورته وایي، داسې کوم هم بالکل سره په سلو کې معادل لغت ورته نه لرو. دغه سی لغت اول باید تشریح شي او بیا کله کله سړی بیا مغه اوریجنال لغت بیا هم بیا په څنګ کې لیکي. نو دغه لارې نه ما کار اخیسته.
ډاکټر صاحب، په لومړي قاموس کې په لومړي چاپ کې تاسو آزادی راډیو مجلې ته ویلي وو چې د جنو پخوانیو شعرونو په استناد مو هم ځینې کلمات توضیح کړي دي. نو دا نوي کلمات خو په شعرونو کې نه موندې شي، له دې سره مو په توضیح په برخه کې څه کړي؟
نو ځینې نوې کلمات چې دي خو هغه واضح دي چې بالکل نوې جوړ شوې دي، لکه دا لغت وایم هغه وخت رئیسي چې کورونا ناروغي راغلی ده، دلته لک ډاون لغت راغلی دی. نو دا خو واضح دی چې تر اوسه پورې نه و. نو مجبور دغسې لغات سره تشریح کړي او بیا په څنګ کې همدغه اوریجینل لغت بیا خپله بیا ولیکي چې دغه لغت هم استعمالېدی شي.
دلته د کلماتو انتخاب هم یوه لویه ستونزه ده په ډکشنري کې. تاسو په څه اساس باندې دغه شاوخوا 15,000 نور کلمات انتخاب کړی دي؟ یعنی انتخاب مو په څه بنسټ؟
ریسب نو انتخاب په دې دی چې زما خپل یو 50 کاله په جرمني کې وشل چې دلته اوسېږم. نو ډېر لغات چې ما اورېدلې دي خو په خواني قاموس کې دا نه وو. بل دا دی چې زه ورځ په ورځ دلته هر ورځ مطالعه کوم، د طبي لغاتو نه نیولې تر سیاسي مقالې لولم. نو هغه لغات چې ورځ په ورځ وګورم چې ډېر استعمالېږي راډیوګانو کې، ټلویزیونو کې، هغه لغات مې ځان سره لیکلی وو چې دغه لغات ما د کښنه کې نو ذکر شوي. نو دا لغات چې هر ورځ ذکر کیږي زما قاموس کې نو، نو دا باید پکې ور زیات شي. نو په دې اساس ما دا لغات په دې ډول باندې غوره کړی دي.
د دوم چاپ نو وروسته مو هم ځینې کلمات یادښت کړی دي.
ډېر همدا اوس چې دا دوم چاپ شو نو زه درېیم چاپ باندې هم همدا اوس لګیا یم. زه په ځای همدا نن چې وګورې ځینې لغات ما ځان سره لیکلي دي چې بیا درېیم چاپ کې به نو بیا ور زیاتېږي پکې.
ډاکټر صاحب، دوم چاپ مو آنلاین هم خپور کړی؟
نه دا دوم چاپ چې آنلاین نه دی خپور شوی ځکه چې دا د دې کاپی رایټ یا حقوق د یو جرمني مطبعې سره دي، هغوی اجازه نه کوي ځکه دا بیا هغوی بیا وایي چې که چېرې دا آنلاین شي نو هغه مطبعه بیا په دې باندې څه ګټه لاندې شي.
د لومړي چاپ په برخه کې موده هڅه وکړل او بریالی هم بچی د افغانستان جنو پانتونونو ته ورسی. د دوهم چاپ په برخه کې موده فکر کړ؟
نو دا دوهم چاپ چې ده اصلا په افغانستان کې د پانتونونو د خو د نګرار پانتون له خو دا چاپ شوی ده، البته مالی لګښتې د افغانیک په نامه باندې خیریه مؤسسه چې مرکز په بن کې ده هغوی دا چاپ په غاړه اخیستی ده. نو دا دوهم چاپ چې افغانستان کې د افغانستان ټولو پانتونو ته دا کتاب ورسیده او د پښتونخوا د پیښور د باچا خان پوهنتون دی ته هم ورسیده او اوس اړیکې نیول شوي دي چې د پښتونخوا نورو پوهنتون ته لکه د عبدالغوالي خان پوهنتون چې په مردان کې دی، د بنو پوهنتون او سوات پوهنتون دی ته هم ورسولی شي.
ډاکټر صاحب، که ستاسو د قاموس په برخه کې یو څو عمومي پوښتنې وکم، په لومړي چاپ مو څومره وخت تیر کړ چې بشپړ شي او په دوهم څومره؟
نو شبیر صاحب، تاسو وایم چې ما خو د خپل مسلک له اړخه ټپ کې کار کړی، زه هر ورځ وزګار نه وم بلکې ما خو په فارغ وخت کې دا کار کړی. نو تاسې به وایم چې ما چې د پیل نه تر پایه پورې په لومړي چاپ کې شل کاله کار وکړ او دا دوهم چاپ لپاره لس کاله مې کار کړی دی.
که ستاسو د قاموس لیکلو تجربو ته راشم ډاکټر صاحب، څرنګه مو لومړی ځل فکر شو چې جرمني پښتو قاموس ولیک؟
نو لومړی فکر خو په کې و چې افغانستان کې هم هغه وخت کې اماني لیسه کې جرمني ژبه تدریس کېدله، مالته لوستله. نو ما ډېرې سختې ستونزې درلودلې ځکه چې افغانستان کې په هغه وخت کې هېڅ رقم کومه ډکشنري نه وه، نه جرمني په پښتو، نه جرمني په دري، هېڅ ژبه باندې نه وه. یوازنۍ ډکشنري چې پیدا کېدله یو ایراني وه چې هغه هم د غلطیو نه زخته ډېره، بل دا چې د ایراني و د افغانستان پاچي ترمنځ ډېر سخت توپیر هم پروت دی. نو دغه ستونزه هغه وخت کې راته پیدا شوه. نو د هغه وخت مخ په کله کې چې هر وخت چې زه په جرمني ژبه باندې پوه شم او توان مې درلود یو قاموس لیکم، نو لومړی کار چې زه کوم په خپله ژبه باندې به یو قاموس لیکم.
ډاکټر صاحب، ملک صاحب، په لومړي چاپ کې مو چې کله کلمات راغونډول د الفبا په حساب مو په قاموس باندې کار پیل کړ او کنه په عمومي شکل باندې مو په مختلفو تورو باندې په یو وخت کار کړو؟
نا هغه وخت ته هم سم د ډکشنری په ډول باندې ځکه داسې وایم چې په افغانستان کې لږ په اووم ټولګي کوم چې هغه وخت ما په ډکشنری لیکل باندې په افغانستان کې هتا پایلو کړ. نو زما خپل د ډکشنری لیکلو اغاز افغانستان کې په زما په تیار لسکاله نه کې و شو. زما خپل پلار په ډېر ښه انګلیسي باندې پیدا، هغه خپل هغه انګلیسي په پښتو یو ډکشنري شروع کړی و تر ډېره حده پورې مخکې رسولی وه. نو ما د پلار کتاب نه مې کاپي کوله چې ډکشنري څنګه لیکل کېږي، نو د الفتورو په اساس باندې ما هغه وخت کې حتی پیل کړی و.
یعنی لومړی هم الف بشپړ کو بیا بېته لاړې؟
نه بشپړ نه، بلکې ما چې یو لغت به مې زده کاوه چې هغه په ا باندې وو، الف باندې وو، هغه به مې ځای په ځای ولیکه. دومه پاڼه کې مې بیا چې بي لغت به مې زده کا، هغه ما په دومه بي کې لیکه. نو هر لغت مې زده کاوه ځای په ځای مې لیکه. ما سره هغه وخت کې هم نیتو چې یو وخت نه یو وخت به زه وتوانېږم چې ډکشنري ولیکم. نو همدا اوس یو وخت همدا اوس نه شروع کړه، هر لغت چې نوی زده کوي ما هغه په سلسله باندې ولیکه.
د دومره ډېرو لغتونو را ټولول چې بیل بیل هر کلمه تاسو لیکله، بیا د راغونډولو په وخت کې د تدوین او ترتیب په وخت کې لستون سره مخامخ نشوي؟
ستونزې خو دې به هدا ډېرې وي. کله چې زما خپل کار خلاص شو، کتاب چاپ ته تیار شو، دا هغه وخت و چې په ټول اروپا کې کمپیوټر نه نو، او یوازنۍ ستونزه یوازنۍ لاره دا وه چې سړی د ټایپ لارې ته ولیکي. نو حتی په جرمني کې ټایپ هم موجود نه و. نو یوازنۍ ټایپ چې پیدا کېده هغه ایراني و. نو هغه کې دومره سخته ستونزه وه که سړي لیکل چې څنګه یې، نو سړي به هم لیکل، بیا به یې په لاس باندې بیا به درې ټکي پرې لیکل. نو لومړی زما د ډکشنري چاپ لومڑی پروگرام ہم ډیر ابتدائی ہوں چھ آگے باندھے ہم سمکار نہ کہ ندی باندھے ہم کلو نہ تیر شو کل چپیان والا مدن پروگرام سے ورڈ باندھے کنورٹین میں کچھ دام یو ڈیر استنزمن کار ہو نو پدی ٹول باندھے بیا دا ڈکشنری دا چاپ وڑ وہ کسی چلا.
ڈاکٹر صاحب تاسو مخکې ته اشاره وکړه چې لکار سره د قاموس لیکل وخت غواړي او په دې کې شک نشته له ټپ سره خو نور هم ډیر وخت غواړي، لیکن که تاسو دا تجربه را سره شریکه کړئ د په دې څلور ساعت کې مو کوم وخت قاموس ته وقف کړی و چې کار پیو کې
مانو کله چې پرېشتیا د خپل ما خو ځان ته کتن زیږی لودو او کلینیک می درلودو نو کله چې خپل د کتن زی کارونه به خلاص شم او خپل اولادو ته به می مخه کوله هغوی سره به می لږ څه کتل هغوی ته به می د خوب په وختو کې قیسې لوستلې نو دې نه به هم چې اوزګار شم بیا نو ماښام یوولس بجې به بیا ما خپل ډکشنري لیکلو باندې پیل وکړه د شپې تر یو نیمې بجې پورې او سهار به بیا شپږ بجې د خوب پورته کېدلم.
نو خوب مو هم کم و؟
څلور نیم ساعت
څلور
ساعت اوکې
ډیر کم دی. ډاکټر صاحب داسې شوي دي چې یوه میاشت مو ډیر کار کړی وي بل میاشت مو بیا هیڅ کار نه وي کړی یا مو خوراک هم کار کړی وي؟
نه دا نه دی شوی، ما هیڅ کله د خپل قاموس لیکلو کار مې کله قضا کړی نه دی.
کله چې د جرمني پښتو قاموس لومړی ټوک بشپړ شو څه احساس مو وکړ ډاکټر صاحب وروسته له دې سخت شاقه کار؟
شبیر صاحب ما ته دغه احساس پیدا شو چې هر لیکوال ته پیدا کیږي نو د هر لیکوال لومړنی کتاب داسې دی لکه لومړنی اولاد. نو سړی کله چې دا اولاد دنیا ته راشي نو مور پلار یې دواړه اول په سینه اچوي نو کتاب هم داسې شی دی. نو کله چې زما کتاب راووته نو ما ول په خپله سینه واچاو دا کتاب.
او ډاکټر صاحب کدا هم راته وایسي چې د جرمني پښتو قاموس د دوهم چاپ تر خپرېدو وروسته ورته احساس ترته پیدا شو؟
دا نو داسې هله کې د سړي دوهم دریم اولاد شي وزیر چې د اول اولاد احساس نه راځي خو د دوهم اولاد احساس بیا هم یو خوږ احساس دی نو وزیر چې خوښي راته ډېره پیدا شوه. ولی نه
د ډاکټر صاحب اکرم ملکزي د جرمني پښتو قاموس دوهم چاپ په ورلد لس کې لیکل شوی دی. نن سبا دا پروګرام په اروپا کې بدل شوی نوی شوی دی. نو په جرمني کې دا ډکشنري تر اوسه نه ده چاپ شوی او په بازارونو کې تر دې دمه نه موندل کېږي. د یو بل کتاب پاڼې اړو، د ویل ډورانټ د یو کتاب. ویل ډورانټ امریکایي لیکوال دی. دی په دې مشهور دی چې د فلسفې په څیر پیچلې مفاهیم یې په اسانه ژبه بیان کړي دي او په خپلو فلسفي او تاریخي کتابونو کې داسې څه لیکلي دي چې د عادي لوستونکو په ژوند کې په درد خوري. ویل ډورانټ په 1928 میلادي کال کې د شپږ نوي کلونو په عمر د کالیفورنیا په لاس انجلس کې ومړ. د نوموړي د حکمت او فلسفې د کتاب پښتو ژباړه په کندهار کې صداقت خپرندوی ټولنې خپره کړې ده. په دې کتاب کې د فلسفې دوه مهمې پوښتنې مطرح شوي او څېړل شوي، فکر او پوښتنه. دا دواړه د فلسفې له اساساتو څخه دي. فلسفه د ژور فکر په مټ پوښتنې کوي او د پوښتنو په مرسته د نړۍ، ژوند، اخلاق او حقیقت په باره کې وضاحت وړاندې کوي. د فلسفي پوښتنو کمال دا دی چې خلک فکر ته اچوي چې یوه مسله یا حتی یو منلی حقیقت له بېلابېلو زاویو په خپله وڅېړي. ځینې مهمې فلسفي پوښتنې لکه ژوند یعنی څه، ښه یعنی څه، بد څه ته وایي، دنیا چا پیدا کړې، ولې پیدا کړې. فیلسوف د پوښتنو له لارې د حقیقت لټه کوي او فکر تنظیموي. دا فکر انتقادي دی، تشریحي دی، چې په دې ډول فلسفه د خلاق فکر د رامنځته کېدو سبب کیږي. د ویل ډورانټ کتاب حکمت او فلسفه په کندهار کې د طب پوهنځي محصل عبدالله بشارمل لوستی. له دوی په واورو چې څه یې پکې موندلي او د دې کتاب په اړه څه نظر لري.
د
حکمت او فلسفه ودانی کتاب خوږه پښتو ژبه ته شاغلی نیاز محمد نثار صاحب راجبړلې دي او د صداقت خبرندوی ټولنې لخوا په 2023 میلادي کال کې د چاپ غاڼه باندې سمبال شوی دی. ویل جبرانت هغه لیکوالو چې د غوښتل فلسفه د اکاډمیک ماحول څخه و عملی ژوند ته راوباسي او د بویل چې فلسفه خو کومه پیچلتیا او بیګټي ورځ نه ده، بلکې فلسفه او فلسفي مطالب د بشر د ژوندانه معنا، ارزښت او بنسټیزو مسایلو په کاشف سره وتلې او فلسفه خو د انسان د ژوند او مرګ موضوع ده. د ښاغلي نیاز محمد نثار صاحب په ګوتو ژباړل شوی همدغه کتاب مجموعه درې برخې لري او په یو کم 200 صفحو کې مکمل ژباړل شوی. یاد کتاب لکه څنګه چې ما وویل درې برخې لري. لومړۍ برخه فلسفې ته کتنه نومیږي. په دې برخه کې د فلسفې د ماتې د پوهنې او لیلم څخه د فلسفې پر لریوالي باندې بحث کوي، همدارنګه د فلسفې پر اهمیت خپل د ویلډیورانت په نظر دا چې فلسفه څنګه د علومو ملکه یادیږي پر دې باندې بحث سره کړي. دویمه برخه چې ده د بیلګو په مرسته د فلسفې زده کړه، په دې برخه کې بیا موږ ته د سقراط ژوند لیک او دا چې په فلسفه باندې لمرنۍ کوم شهید څوک وو، نو د هغه پر ژوند لیک او همدارنګه د چین پر کنفیوشیوس او د رینسانس د دورې هغه کس چې په هماغه وختونو کې په خلکو کې د فکر او د فلسفي روح په الوتلو کې جوردانو برونو دغه پر ژوندلیک هم را سره رغېدلی. او دریمه برخه د ژوندانه د فلسفي پر لور، په دې باره کې بیا د انسان پر ژوند باندې را سره تم کیږي. ویل جبرانت د ماشومتوب، ځواني، منځنی عمر او مړینه دا د فلسفي لوري څخه داسې را تصویري چې اصلا د انسان ژوند څه معنا لري او فلسفه زموږ پر ژوند څه اغېز لري. د کتاب په اړه باندې به زه خپل نظر داسې ووایم چې نن ورځ چې کتابونه په زرګونه چاپیږي او انسان سره وخت ډیر محدود دی، خو له داسې کتابونو لوستنه زما فکر تر نورو سلګونو کتابونو به بهتره وي، ځکه داسې کتابونه انسان خپل ژوند ته متوجه کوي او همدارنګه د ژوند په اړه باندې د ده هغه نړۍ لید چې دی د ژوند څخه لري او هغه افق چې دی د ژوند په باره کې لري هغه ورته فراخوي. خو د داسې کتابونو مینوال چې کم دي، شاید علتونه یې زیات وي، خو زما په فکر باندې دوه ډیر مهم علتونه دي. یو دا چې زموږ داسې ټولنه ده چې د ماشوموالي څخه بیا تر ځواني پورې په داسې ماحول کې او په داسې چاپېریال کې ژوند کوو چې زموږ ته د نه ویلو تعلیم راکول کیږي، هغه که د کورنۍ لخوا وي او که یا د ښوونیزو نصابونو او د ښوونځیو او مکاتبو له لورې څخه وي. موږ پښتوني کولو ته نه هڅیږو او موږ د فکر کولو په اهمیت نه پوهیږو. دویم دا چې لوی مشکل دی، هغه دا دی چې په معاصر ژوند کې د انسان دا بوخت ژوند او نه فارغه کېدل هم خپل د انسان څخه د فکر هغه فرصت اخیستی او نسی کولای چې په خپل څلیر ساعت ورځو شپه کې لست کې هم د خپل ژوند په اړه باندې داسې فکر وکړي چې اصلا ژوند څه معنا لري. د فلسفي او د همداسې کتابونو لکه د حکمت او فلسفي ودانۍ داسې کتابونو ارزښت هغو ټولنو او هغو انسانانو ته شاید در موږ ډېر ښه معلومیږي چې هغوی لوستلي وي او د فلسفې سره اړیکې څه نه څه کوي وي. نو د دغسې کتاب لوستل و ټول هغو لوستونکو ته چې د مطالعې مینوال دي زه توصیه کوم. او په راتلونکي کې دا هیله لرم چې ښاغلی نیاز محمد نثار صاحب د ویل جبرانت او همداسې د فلسفې په بخش کې د نور لا زیاتو کتابونو د ژباړلو هڅه وکړي. واقعیت ژبه یې روانه، خوږه او سلیسه وه. او په اخر کې د صداقت خبرندوی ټولنې څخه هم ډیر منندوی یم چې زموږ تر لاسونو پورې داسې کتابونه را رسولي چې هغوی یې واقعیت باید وستایل شي.
له ښاغلي بشرمل څخه مننه چې د ویل جبرانت د کتاب حکمت او فلسفې د پښتو ژباړې په اړه خپل نظر او معلومات را سره شریک کړل.
لا
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندی کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
افلاطون وای شاعری تر تاریخ حقیقت تنشته ده د اتلسمی پیړی فرانسوی شاعر چارلس بودلر بیا د لارښوونه کوي چې هغه وخت هم شاعری کوي او شاعری مهروي چې نثر لیکي د کامل عزیزی په شغ د دوی شعر سره ورو
د محفل هغه بی با کډم نه يم سید بلیلا و هی دلاس را بیلکم زبستا ماشکا سو سو وار کل کرم سلالای بمی خوشال ساتی دروم را پا وڑا وڑا خبر باندی رشیگی ما دس لپو وینو هر وقت را پالا لی اول خدای او بیامی تا تدرس پارا لی یه نازکی سما نیمه عمر دستاشی ملکی دخکلا تاج دی در پسر سا سما دخکلو سترگو یار دی مبارک سا دلائق دا هم دی حسن لائقی تدخار یا بنا سک شهزاد گئی ز ده حسکو حسکو غرونو لی و نیم پسی تیرمی خدیر زمانکڑا ده غزلت محیط لارا پیدا نکڑا تورزا زپرنو ستورو مینا زنور ستالا لیتا نگورم آغالے نیسترگو کی دوبیغم نورکیغم نبکلورتا بیر تراستنیغم سی گلاب نیم نو نبسی رجیغم دخلک در سر واخل لیو نیم کیل والے زمانی ورستیل والا ایونجلی دا چپستورو دمینا ایو شاعرکا شبنا دہاس کو غرونو ستال خڑو خڑو سترگو الہام اخلے سپتور اور بلدی وہلا سنا دال ہغی وغ میں ہم انتقام اخلے دا هنداری ماتوی چی تور گوری دا سبوگ می سرکی نکڑی تا تا گوری لیوانی پترغمو کی تپی وائی نلشونده نلمرگ نویریگی مگر نا گل پوهیگی دا ویریگی دمینو جنکیو لسلگیو دمینو جنکو لاسویلیو
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د خبرونه په برخه کې کیسه لرو د کباب پونم د محمد فیصل ځلان کیسه د لنډ کیسه حضرت ګل الهام لوست
لاس د کیکی کیږي چې د روختون څنګ ته موټر درولې او سوارلې ته په انتظار يم نن بیروبار کم دی له سهار راهیسې مې یوازې درې کسه د خار تر چوکه پورې ولیدي موټر مې د سړک پر څنډه د لوی ونې سیوري ته درولې خپل چوکۍ مې ښه شاته کړې ده ډډه مې رګولې د موټر خې مې ښکته کړې دي خو بیا مې هم پر تندیم لې خولې راماتې دي مخامخ کباب پخېږي ځینې وخت به نیغ پر سپګمو راننوځي لرنګ سور چاخ کباب ته راډیو ایښې ده مخکې مې غوږ ورته نیولی و ډرامه پکې چالانه وه بیا مې ترې پام په بله واوښت د کبابي د دکان اوږده سیوري ته په عمر پخه ښځه ناسته ده زړې کلیوالې جامې یې پر تن دي ماشوم یې په غېږ کې پروت دی سترګې یې پټې دي خو دا اوس هم خپله پښه داسې ورسره خوځوي لکه کوچنی چې لا نه وي ویده شوی پنځه دقیقې کېږي چې ورته ګورم دې د کباب په ډکو سیخانو کې خپلې سترګې ګنډلې دي نه پوهېږم چې زړه به یې ورته کېږي که به یې په لومړي ځل ویني کلونه وړاندې چې په کلي کې اوسېدم کلیوالو ته کباب ډېر لوی شی ښکارېدو ځینو یې یوازې نوم اورېدلی و خو په مجلس کې به یې داسې په خوند یاداوه لکه ښه ډېرې چې خوړلی وي
یو ورځ د جماعت ملای و نګدې کوړه په ډوړې پسې ولې غلم زړې خځې دې کاوه په ماشومانه انداز متری او پختل ببو چیش په خوي دې خپل لمده غوته وڅټله رغبره گی کړه څه خاورې به پخې کړم لوبیا ده زه غلی وم دې مخ راواړو تاسو خو به ملا صاحب ته کباب نه پخوي جواب می ور نه کړ کور ته چې راغلم ټول ورځ می کباب غوښت مخامخ ناستې خځې ته چې ګورم همغه حالت را یادوي دې ته به ښایي کباب اوس هم تر ټولو ښایسته خوراک ښکاري چې یوازې شتمن خلک یې خوړلی شي د دې راته پام نه دی زړه مې غواړي ورښکته شم کباب ورته راواخلم خو بیرته ناهیلی شم په زړه کې مې دا خبره راتیریږي خدای مکړه بد ګمان راباندې ونه کړي که یې خاوند راشي څه به وایې چې ته دومره مهربانه یې چې په پردیو ښځو کباب خورې بیا ووایم ځوانه ښځه د سپک مې نه کړي چې په کلي کې اوسېدو یوه ورځ غره ته تللی وم لاندې د کوچانو کېږدیو ته نږدې یوه په عمر پخه کوچۍ د بوټو درانه پیټې ته اړم وه نه یې شوای پورته کولی ور وګرځېدم چې ورسره پورته یې کړم خو دې نه پرېښودم ښایي دا به یې بده ګڼله چې پردی نارینه بار ورسره پورته کړي کله له ځانه سره ووایم کاشکې خاوند یې کباب ورته واخلي بیا مې چې د دې زړو جامو ته پام شي سر وخوځوم نرم باد لګیږي د ښځې په غېږ کې پروت ماشوم ژاړي ښی خواته له قد نه لوړ ډنګر سړی د دوی لور ته را روان دی ښایي همدا به یې خاوند وي کبابي د یو ځوان سره په خبرو لګیا دی له قد نه لوړ سړی د ښځې څنګ ته درېدلی دی د درملو ډک پلاستیک یې په ښي لاس کې نیولی ښځه ماشوم سړی ته ورکوي دوی روانېږي ښځه تر شا د کباب نه ډکو سیخانو ته داسې راګوري لکه زړه یې چې نه ترې صبرېږي سړی مخکې ګړندی روان دی شاته نه راګوري کبابی بیرته په خپل چوکۍ ناستی ځوان ترې تللی راډیو هماغسې چالانه ایښي خو ډرامه خلاصه شوې ده د یوې بجې خبرونه روان دي زما سترګې راباندې درنې دي د ښځې څېره مې لا یاده نه وځي په خپل ځای کې راسمېږم د کبابي راډیو ته غوږ ږدم
حسرت ګل الهام په خپل شاخ د فیصل ځلان کې سره ازادي راډیو مجلې ته رالېږلې وه مننه ترې کوم د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وو زه احمد شیبر اجازه اخلم شدی وي
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د ټول خر کی شاهان اورته حیران ران قتل ٹول خر کی شاہان اور تارا میرا قتل قالین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا رنگ میں اٹھتا ورکڑو لکھو گنو دشیبا ہر گل میں اڑتا راوستو مل یار میں کبل بل ہر گل میں اڑتا راوستو مل یار میں کبل بل دس کی نو شگونا جھوٹیا محل نرگس میں پگے گراوڑو ہمیل مامے کھڑام بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گنو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخ دو بلبل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد دو خود بلبل دسندر اس کی نوش گونا میں جوڑ کیاو محل دس بوگ میں کڑا دس زہرا پست غزلیں
خندا تا د تنظرو خکل زر کې گاڑے دے دستورو مست سترگ غلے غلے را پے دلے رو رو پے مست راغل د زوانے اورے کبل رو رو پے مست راغل د زوانے اورے کبل سند سپینو شگونا میں جوڑ کے او محل دے ٹول خر کی جہان اور تائے